السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن سه شنبه ده، د 1998 کال د لنده یا قوس 12 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له درېمې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل سفر بریالی بللی، او ناټو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ وایي چې د سولې د هڅو ننګه کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. هم د خبرونو سرلیکونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تیر ماښام تلیفوني خبرې وکړې. او د سوریې د ادلب ښار په بېلابېلو سیمو کې د سوریې او روسیې جټ الوتکو په هوایي حملو کې پینزلس ملکی وګړي وژلې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. مارک اسپر دا څرګندونې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې، او ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانېده، رویټرز خبری آژانس ته وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې واورئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تیر ماښام ټلیفوني خبرې کړې. ښاغلی عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له ښاغلي پومپیو سره افغانستان ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي سفر، د افغانستان د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث وکړ. هغه دا ټلیفوني خبرې رغونکې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د ماموریت د مودې د غځېدو غوښتنه کړې. انګریت کرام کارنباور پرون مزار شریف ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. هغې په مارمول کمپ کې د خپلو سرتیرو د لیدو پر مهال وویل دا ښه خبره ده چې جرمني هغه کار ته دوام ورکولی شي چې پیل کړی دی، خو تر اوسه بشپړ شوی نه دی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د جرمني د ماموریت موده د راتلونکي کال د مارچ په 1 ختمیږي. د سرپل ولایت په سنچراک ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي. د سنچراک ولسوال نقیب الله دقیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 9 کسیزه ډله د محمد صداقت په مشرۍ له دولت سره یو ځای شوه. هغه زیاته کړه
تشلگوگی محمد صداقت مربوط به مولای مهدی ولسوال نامنه های طلبه بلخان و سراهای 26 هم به نیرای امنیتی ما مستقل در قریه و بکلان و مسئولی سنجاره تسلیم شدن و به دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیوستن.
د ښاغلي دقیق په وینا دغې ډلې د سنچرک او بلخاب ولسوالیو ترمنځ سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه درلودل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سوریې د ادلب ښار په بېلابېلو سیمو کې د سوریې او روسیې جټ الوتکو په هوایي حملو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریا کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي دا بمبارۍ د دسمبر په 2 نیټه شوې دي. د ډلې ویلي 14 کسان د ادلب د معارت النعمان سیمه په یو عام مارکیټ کې وژل شول. د سیمه له ترکیه سره پر پوله پراته ده او ډېرې برخې د مخالفو ځواکونو په ولکه کې دي. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي چې په دې پیښه کې 18 نور کسان ټپیان شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. د ډلې ویلي چې دوه نور کسان یو د ادلب په جنوب ختیځ کې او بل په السرمان کلي کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د منځني ختیځ په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو اصلي عامل بللی. ښاغلی پومپیو پرون په لویسلی پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې ایران د منځني ختیځ د اعتراضونو تر شا متحدونکی عامل دی. د نوموړي په وینا په عراق، لبنان او په خپله ایران کې مظاهرهچیانو د ملایانو د رژیم پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. پامپیو که څه هم په منځني ختیځ کې د وروستیو ناکراریو تر شا بیلابیل دلایل یاد کړل، خو اصلي اشاره یې ایران ته وه. هغه ویل چې د ایران وبخې هغه ویل چې د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي داسې مهال د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې له دندې لرې شو چې د عراق امنیتي ځواکونو لسګونه اعتراض کوونکي ووژل، او دا تر ډېره د ده په وینا په عراق کې د ایران د نفوذ له کبله دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان له ولسمشر سره د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف پرون دوشنبه په باکو کې له ولسمشر الهام علیف سره د لیدو پر مهال وویل چې روسیه چمتو ده چې د ناګورنه قرهباغ لانجې د هوارې لپاره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د باور رامنځته کېدو په برخه کې اقدام وکړي. ناګورنه قرهباغ د آذربایجان بلتون پالی سیمه ده چې ډیری اوسیدونکي ارمنیان دي. د سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ له جګړو وروسته خپله خپلواکي اعلان کړه، خو تر اوس وبخې خو تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان ته د سفر ډیر عالی او بریالی و. د ناټو سرمشریز نن په لندن کې پیلېږي. د ناټو ویاند ډاډ ورکوي چې دا ټلواله په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي، خو په عین حال کې د سولې د هڅو ملاتړ هم کوي. په نړیوالو مسایلو کې وابورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 200 اوړي. او د ژوند په رنګونو کې به نن واورئ چې بې دانې انار څوک خوري او دانهدار انار څوک.
ما سره دوه ډوله انار دي، یو بې دانه دي یو دانهدار دي. دانه چې دي ښه خواږه انار دي، او هغې کې صدقه نشته، بعضې دا سپینګیراتو ته خلک وړي او دا نور چې دي دا مطلب هم خلک خوري.
نور مطالب هم لرو او ردو تایرا سرا وسی. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د خبرونې لومړی موضوع، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی. ښاغلی ټرمپ پرون دوشنبه لندن ته د سفر په درشل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته سفر عالی او ډیر بریالی و. ولسمشر ټرمپ د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف لندن ته ولاړ، او په دې سرمشریزه کې ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه په بحثونو کې هم ګډون وکړي. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر پرون دوشنبه داسې مهال د افغانستان د سفر په اړه لنډې خبرې وکړې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن ته روان و. ډونالډ ټرمپ د واشنگټن په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته یې وروستی سفر او له افغان ولسمشر سره لیدنه عالي وه. د وی افغانستان ته تګ مې خوښ سو، ډېر کسان مې ولیدل، د ولسمشر اشرف غني په ګډون علی وو، خوش سوم چې هغوی مې ولیدل. افغانستان ته مې سفر ډیر بریالی وو. اوس لندن ته روان یم، د ناټو غونډې ته ځم او د ډیرو هیوادونو له مشرانو سره به وګورم. د امریکا متحده ایالات ولسمشر مخکې تر دې چې لندن ته روان سي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اروپا ته ځي څو د خپل هیواد استازیتوب وکړي. ډونالډ ټرمپ د تېرې پنجشنبې په ورځ د نومبر 28مه په ناڅاپي سفر د خپلو سرتیرو د لیدو لپاره د افغانستان د بګرام پوځي اډې ته ورسېد. نوموړي هلته له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او له طالبانو سره یې د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې یو امریکایي سرتیری او یولس نور افغان وګړي ووژل شول. د افغانستان ولسمشر له ښاغلي ټرمپ سره د لیدو پر مهال د خپل هیواد له لوري د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او دواړو لورو وویل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې راوستو لپاره باید طالبان د اوربند وړاندیز ومني. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګونه هم وستایل او هم یې د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوالو ته د ماتې له کبله افغان ولسمشر ته مبارکي ورکړه. ټاکه سوی نن او سبا د ناټو هیوادونو سرمشریزه چې په لندن کې جوړیږي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په لندن کې د ناټو په غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې واورېدې چې افغانستان ته خپل وروستی سفر یې بریالی بللی. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال هم خبرې وکړې او وی ویل دای باور لري چې طالبان به اوربند ومني. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. مارک اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانېده له رویټرز خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د متحدانو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دای ډاډه دی چې د پوځي ځواکونو د شمیر له کمېدو سره سره امریکا او متحدان یې دا خبره یقیني کولای شي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلېږي چې پر امریکا با برید وکړي. هغه پرته له دې چې کومه ځانګړې شمیره یاد کړي زیاته کړه چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ناټو سرمشریزه نن په لندن کې پیلېږي او سبا به هم دوام وکړي. په دې سرمشریزه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون کوي خو د دې غونډې په درشل کې تیره شپه د ناټو یو ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ناټو به په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. د ویان فرشتې جلالزی ته چې د دې سرمشریزې په اړه د راپورونو د چمتو کولو لپاره په لندن کې ده ویلې دي چې ناټو په عین حال کې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ هم کوي.
د ناټو د عمومي منشي د ویان مرستیال پیرس کزالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د نورو مسایلو تر څنګ د تروریزم پر ضد په ګډ مبارزه د خبرو په څنګ کې په افغانستان کې له خپل روزنیز ماموریته په ملاتړ ټینګار وکړي. د ناټو د مرستیال ویان په حواله د دوی د هڅو یوه برخه په افغانستان کې د داعش د وسلوالي جلې د فعالیت د لمنې د پراختیا مخنیوی دی. کزالی وویل چې ناټو په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کوي. هغه وویل مهمه ده چې وسلوال طالبان له رښتینې تعهد سره د سولې لپاره د مذاکرو میز ته حاضر شي، په دې معنی چې هغوی باید جوړجاړي ته حاضر شي او ځینې مسایل ومني. که داسې وشول د سولې د موافقې لپاره به ښه موقع برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی دی. ټرمپ افغانستان ته په خپل سفر کې چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې له سره پیل شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر خپل پخواني موقف ولاړ دی او که چیرې له امریکا سره د طالبانو خبرې له سره پیل سي له هغه ځایه به پیل کېږي چې په کوم ځای کې درول شوی وي. ناټو تړون مقرر نو ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. ناټو ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2024 میلادي کاله تمویل کوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښت په اړه ویل کېږي چې په کال کې تر 5 میلیارد ډالر زیات دی، چې ډېره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. ناټو تړون د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هېوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ل ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خداشه با ملالی بشیر ته وکشي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو قواو د قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده. جنرال سکاټ میلر په کابل کې په یوه مرکه کې وویل، له دې سره چې داعش ډلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، د دوی د جلب او جذب پروسه به تر ډېره محدوده سي. خو میلر خبرداری ورکړ چې که اسلامي دولت سختریزه ډله سیمې هم ونه لري، په افغانستان کې یو تهدید کېدای سي. د ده په وینا هغو سختریزو چې له یوه ځایه بل ته ځي او په شارو کې د دوی ډلو ته باید پام وسي. نیویورک ټایمز د میلر له قوله لیکلي چې وایي، دا هغه څه دي چې په عراق او سوریه کې ولیدل سول. کله چې له سختریزو څخه پراخې سیمې ونیول سي، دوی پر کوچنیو برخو وویشل سول او په حیرانوونکو ځایونو کې راپورته سول. مقاله لیکي، پوځي چارواکو او حقوق پوهانو په افغانستان کې له طالبانو سره د هر ډول احتمالي توافق وروسته د اسلامي دولت سختریزې ډلې د سختریزو حضور په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره یو دلیل باله. د مقالې په وینا دغو چارواکو استدلال کړی چې طالبان داعش ډلې ته ماتې نسي ورکولای او طالبانو له القاعده څخه د جلا کېدو په برخه کې څه نه دي کړي. نیویورک ټایمز لیکلي، ډېر افغانان د طالبانو او داعش ترمنځ په توپیر نه پوهیږي، خو پرته له شکه د داعش ډلې تاوتریخوالی د افغان جګړې یو اړخ ګرځېدلی دی. مقاله لیکي، اسلامي دولت سختریزه ډله توانېدلی چې په افغان ټولنه کې نفوذ ومومي چې په مخکنیو جګړو کې دومره نه وي اغېزمنې سوي. مقاله لیکي، که طالبان سوله هم وکړي، د داعش ډلې پر ورستی ماتې سربیره دا ډله شایي په افغانستان کې د یوې نه ختمېدونکې جګړې اندېښنه وزېږوي. افغانستان ته د ټرمپ سفر ښکاروي چې دی په انزوا کې اچونکی نه، بلکې د ټرمپ د دکتورین بیانونکی دی. دا عنوان د هغه مقالې دی چې د هریټیج په نوم پر انټرنیټي پاڼه خپره شوې ده. د مقالې په سر کې ولو، کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته له مخکې نه اعلان کړي سفر سره څرګنده کړه چې د لومړی امریکا شعار په انزوا کې د اچولو هڅه نه ده، د مخالفانو د شکر ایستلو مراسم په خوښۍ نه کړل تیر. د مقالې لیکوال لیکي، دا سفر همداراز پیغام رسوي چې ترامپ د امریکا د ګټو خوندي کولو په خاطر د نړۍ اخري کونج ته هم ځي. د مقالې د لیکوال په وینا، د طالبانو له لاسه د افغانستان د سقوط مخنیوي او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات په خاطر له القاعده غوندې سخت دریځو ډلو څخه د قدرت اخیستل مهم دی. په مقاله کې لولو چې ترامپ د امریکا له پخوانیو ولسمشرانو سره توپیر لري. د لیکوال په وینا، ترامپ د نړۍ د ټولو ستونزو د حلولو هڅه نه کوي، خو خپل هیواد ته یې متوجه ستونزې هم نالیدلې نه دي ګڼلې. په مقاله کې راغلي، که طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تمایل ولري، امریکا هم خبرو ته لیواله ده. د مقالې د لیکوال په وینا، اوس مهال امریکا د افغان حکومت نظامي ملاتړ او د ترهګرو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي، د ایران د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 208 کسانو ته رسېدلی. د دغه سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو مسؤول پرون دوشنبه وویل، په دې اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د بوګنون کې وژنې ثبوت دی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي، باور یې دا دی چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال تر 200 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه سازمان چې مقر یې په بریتانیا کې دی، پرون وویل دوی ته رسېدلي معتبر معلومات ښیي چې د ایران د مظاهرو پر مهال د وژل شویو شمیر لږ تر لږه 208 تنو ته رسېږي. دغه اعتراضونه د نومبر پر 15 په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د حکومت پر ضد راپورته سوي وو، خو ډېر ژر د هغه هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سول او انټرنیټي خدمات هم د یوې اونۍ لپاره پرې بند سول. امنیسټي انټرنیشنل وایي، ډېری کسان په شهریار ښار کې وژل سوي دي. تر دې وړاندې دې سازمان د وژل سویو شمېر 168 تنه ښودلی و. فیلیپ لوتر د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو د څانګې مدیر دی. هغه د وژل سویو شمېره د ایران د ځواکونو له لوري د وحشتناکو وژنو ثبوت بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر عاملینو یې عدالت تطبیق کړي. د ایران د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ځپونکو اقداماتو نړیوال جدي غبرګونونه هم راوپارول. یو شمېر ایرانیانو له هېواده بهر لاریونونه وکړل او د ایران خلکو ته د پاملرنې غوښتنې وسوې. حسن حبیبي په فرانسې کې یو ایرانی وګړی دی چې پرون یې په پاریس کې په همدې اړه یوه لاریون پر مهال وویل: دوی موږ له نړیوالې ټولنې او د فرانسې له حکومت څخه غواړو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ژوند یې د خطر سره مخامخ دی. پر هغو ایرانیانو چې سړکونو ته راوتلي د ایران د رژیم پر وړاندې د اعتراض له کبله ظلمونه ورباندې کېږي. امنستی انټرنیشنل ویلي ډېری ویډیوګانې چې د دې سازمان د محققانو لخوا باوري ګڼل سوي ښیي چې امنیتي ځواکونه پر بې وسلو مظاهره کوونکو ډزې کوي. دا سازمان زیاتوي چې دوی ته رسېدلي معلومات دا هم وایي چې د قربانیانو کورنیو ته ګواښ سوی چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. حتی ویل سوي ځینې کورنۍ د خپلو عزیزانو د مړو ترلاسه کولو لپاره د پیسو ورکولو ته اړ سوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
او سم یو بل نړیواله مسله د ناتو تړون نن خپل او یایم کلی زلمانځي. د دې امنیتی تړون د جوړېدو هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اتلانتیک د سمندر د دواړو غاړو یعنی د امریکا او اکثرو اروپایي هیوادونو ترمنځ د پوځي او امنیتی همکاریو پراختیا وه. فریبا وبخی فرشته جلالزی د ناتو په سرمشریزه کې د تلوالې د اویمې کلیزې د غونډې له مراسمو د راپور ورکولو لپاره په لندن کې ده او له هغه ځایه د دې غونډې له پایله مخکې راپور راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا بنن د ناتو تړون د اویمې کلیز په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ لندن ته تر روانېدو وروسته وویل: څه د امریکا د خلکو لپاره د مبارزې لپاره اروپا ته روان شوم. ټرمپ دریم وار له کل راهیسې چې جمهور رئیس ټاکل سوی دی لندن ته راځي. د امریکا او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشران په دوه ورځې پر نړیوال امنیت خبرې وکړې. د سې شنبې په ماښام په بکنګهم ماڼۍ کې ځانګړي مراسم دي چې د برېټانیا ملکه او د هغې زوی شاهزاده چارلز به یې قربانوي. ناتو تړون اویا کاله مخکې کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده په 1949 میلادي کال کې جوړ شوی دی. دا تړون په افتتاح کې برېټانیا، کاناډا، امریکا او د لویدیځې اروپا یو شمېر هیوادونو جوړ کړی و، خو اوس ټول 90 غړي لري. په لندن کې د ناتو د اویایمې کلیزې مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي، په ځانګړي ډول د بکنګهم ماڼۍ شاوخوا ته. د ناتو عمومي منشي ویلي چې ناتو د نړۍ له ډېرو بریالیو تړونونو څخه ده. ناتو خپل اویایمه کلیزه په داسې وخت کې لمانځي چې په ختیځه اروپا په ځانګړي ډول په اوکراین کې امنیت یوه لویه مسأله ده. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او په زور له ځان سره الحاق کړه. د هغه راهیسې د اوکراین په ختیځو سیمو کې جګړه روانه ده چې تر 4000 زیات وګړي پکې وژل سوي دي. د ناتو بله مسله د کوچستان له خاورې آزادې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا دي. په 2018 میلادي کال کې د ګرجستان او روسیې ترمنځ تر لنډې جګړې وروسته ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له ګرجستانه جلا شوې او خپلواکي اعلان کړه. د ګرجستان سره تر 4 ورځنۍ جګړې وروسته روسیې د ابخازیا او اوسیتیا خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په ختیځ اروپا کې د روسیې فعالیت به د ناتو د مشرانو د غونډې د بحث یوه مسله وي. او هغه بله مسله چې د ناتو مشرانو نننۍ غونډه به تر اغېز لاندې وي، د برېکزیټ یا اروپایي ټولنې د برېټانیا د پرې کېدو خبره ده. په عمومي ډول خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له مرکزي لندن یا بکنګهم ماڼۍ له شاوخوا چې د دوشنبې په ورځ سوله ییز لاریونونه هم وشول عکس یا فلم واخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له آزادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د همدې خپرونې په پاتې برخه کې چې یو څو دقیقې لا پای ته رسېدو ته پاتې دي، د آزادۍ راډیو د په زړه پورې خبرو اترو برخه د ژوند رنګونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. اسپر پرون وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله ویلي چې له ښاغلي پومپیو سره افغانستان ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي سفر، د افغانستان د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې کړي. د جرمني دفاع وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د ماموریت د مودې د غځېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د جرمني د پوځي ماموریت موده د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 1.5 پای ته رسیږي. د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته تسلیم شول. د سنچرک ولسوال وایي چې دا 9 کسیزه ډله د محمد صداقت په مشرۍ له دولت سره یو ځای شوې. د سوریې د ادلب ښار په بیلابیلو سیمو کې د سوریې او روسیې جټ جنگي الوتکو په هوایي حملو کې 15 ملکي وګړي وژلې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې 14 کسان د ادلب د مارتول نعمان سیمې په یو عام مارکیټ کې وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د منځني ختیځ په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو اصلي عامل بللی او ویلی دی چې ایران د منځني ختیځ د اعتراضونو تر شا متحدونکی عامل دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د لیدو پر مهال د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په اړه چې د لانجه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له 1994 کال راهیسې روانه ده د لانجې په اړه بحث وکړ.
د ژوند رنګونه